دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې درېمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا او زما همکار مجید بابر سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې بعد پښتونخوا حکومت لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. افغانستان وایي سعودي عرب کې افغانانو لپاره د قانوني کارونو پاړه د هیواد سره خبرې کوي. د امریکا کانګرس پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو اغستو لپاره د مالی قرضې ورکولو پلان تندول دی. او ستمشال له خبرونو تفصيل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني مشرانو غونډې نه پس خاغلی خټک زیاته کړه.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا
دا پارلیمانی مشرانو پا غونډه کې په چین پاکستان اقتصادی رهداری بحث تر سره شو. مشترکه پیصله دا ده چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
چین پاکستان اقتصادی راهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ سلویښتو اربو ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان قام پرست ګوندونه دریز لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. تیر ورځ په راولپنډه کې د پوځي کور کمانډرانو په غونډه کې د ترهګرو د هغوی د ملاتړو او د دوی په تنظیمونو د خاتمې لپاره د یوې کوټلې منصوبې منظوري ورکړې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې تیر ورځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه په GHQ پنډه کې وشوه چې پکې په ټول پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د بلا تفریق کاروایانو او کامبینګ آپریشن یا د مکمل صفایې د عملیاتو پریکړه وشوه. غونډې ته د ملک د داخلي او خارجي سلامتۍ په حق له تفصيلي بریفینګ ورکړې شو. د امریکا کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډول دي چې پاکستان ته بتري د F-16 جنگي الوتکو اغستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تیر ورځ وویل چې د مخالفت مانه دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالی مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغستو کې نشي کارولې. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامیه پاکستان ته د تو F-16 جنگی الوتکو خرڅولو منظوري ورکړی وه او د دغه سودا لپاره د سکم 200 میلیون ډالرو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمن باب کور کروای اوویل چې هغه به تر خپل وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخاوني سي خو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکارۍ وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې د اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې وو شکایت وکړ او وی ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه حسي بې ارزښته دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یوه نه خبره کسبللې چې د هغه ډاکټر شکیل اپریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تېره اونۍ ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل اپریدي له پاکستاني زندانه را خوشي کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډیر امداد ترلاسه کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تېر ورځ په غوسناکه لهجه کې وویل چې پاکستان څه د امریکا کالونی نه ده او ښاغلي ټرمپ له پکار دي چې د خپلواکه قانونو سره د سلوک چل زده کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د مونپلو په څیر چې کوم مالي امداد ورکړل کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. افغان چارواکی وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سور پر دې مسله کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري، او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور ورکړی چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړي چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې له راپه دې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي، د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته دې د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. په عراق کې د صدام رژیم پر ضد یو څه افغان او عراقیان جنګېدلی وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدای شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سخت دریدو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالی مرستې کوي. تهران وایي چې په شام او عراق کې د مقدسو مقاماتو د حفاظت لپاره مامور فاطمیون بریګیډ په افغانانو مشتمل دی. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې که مرکزی حکومت د پاک چینا اقتصادي رهدارۍ په اړه د دوی پختونو ته قانع کوونکي ځواب ونه وایي، نو د صوبې له سیاسي مشرانو سره په سلا مشوره به انتهایی اقدام وکړي. خو هم په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر بیا وایي چې وزیر اعلی باید پر یاد موضوع له مرکزی حکومت سره د خبرو لار غوره کړي.
یو فورم جوړ ده، کمیټیانې جوړې دي، موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د وکیلانو اتحادیه هغلته په عدالتونو کې د ججانو د کمی له امله شکایت کوي.
د یو یو جج سره 800 کیسونه دي، موږ ته هم تکلیف دی، زموږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروري تاخير شیدا نه روان دي.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. په خوست کې یو ځایي خبریال وایي چې د افغانستان دولت د رسنیو د ملاتړ او د هغوی د ودې چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دولت په خوست کې له رسنیو سره په تخنیکی، په مالی او د ټریننګونو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو تیر مخام د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې ورسته پرویز خټک ویلي چې پر یاده موضوع به د پښتونخوا د واکمن او مخالف ګوندونو مشران له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي. نوموړي خبرداري ورکړل چې که مرکزی حکومت د پاک چینا اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې په اړه د دوی اندېښنې لري نه کینو، دوی په دغه لړ کې انتهایی ګام پورته کولو ته چمتو دي. بلخوا هم پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د همیادې پروژې د تخنیکي اړخونو څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړل شوه. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري د ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سم یقین دهاني ور نه کړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پورې تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا،
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښه دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدې وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو، نو مونږ لا سم جواب نه راکړی شوی. اوس به مونږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي. کچرته زمون صوبے تا هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبے د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو
کیونکه هماره صوبے کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے
خود اپوزیشن ددی مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لري وای پکار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي
صوبې مفادات او مجلس ته په سنجیدګي سره کول پکار یو فورم جوړ دا کمیټیانه جوړی دی فیډرل لیول باندې مجدا وایي چې په فورم باندې د خپل تحفظات او اظهار وشي او بیا د صوبې چې کوم حق جوړیږي چې هغه اطمینان
د کریډور په اخلا د پارلماني مشرانو د غونډې رسټو د عوامي نېشنل غون پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چی وزیر اعلی صاحب وای زمون سره په کریډور کې دوکه شوی ده او زه مطمئن نه یم نو خدای مکه کچيري خبره احتجاجونو ترسي نو پکار ده بیا عمران خان مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان زرداری صاحب د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنګ د مرکزی مشرانو د سوری لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په الحال ټولو غوندونو ذمہواری منلې ده
احتجاج تمام لیډرشپ کې سربراهي هم شروع کړئ ان شاء الله
هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شو او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلان وایي چې په ادارتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغیزمن کړی بلکې د سیمې ولسته هم ستونزې جوړې کړې دي د سواد وکیلانو د دغه سیمې اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د ججانو د کمی مسأله ورته حل کړي د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د سواد ضلع چې د 15 لکو نه زیات آبادی لري او د سواد په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه ولسته انصاف ورکول لپاره جوړ شوی دی په دا اړه سواد وکیلانو اتحادیه مشر حضرت معاذ وایي چې سواد کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمیره سره مقدمه چلولو امر جاری شوی و ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي
سواد کې چې کوم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سواد بیا بحالۍ طرف ته لاړو نو زمونږ د سیول جج سترینت 48 اوس هغه سترینت راغی دو سیول ججز ته او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
یو اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو پاغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکیلانو ته هم تکلیف دی زمونږ د مشري دي خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروری تاخير شیدنه غروان دي او په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځې نه مخکې تاریخ چتن غیرا کوله خلک شیدن دا سفر کیږي زمونږ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شیدې دا د زر ترزه دي او
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغله ده ګله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده
یاره ده خو زمونږ د غاده خدا په اثر نه کې سونه چالو دي کیس کې خو ججان نشته د ججانو کمزوري ده که خکې مونږ د ججان نه کې درې دي که څلور ججان دي نور نه دا وخت سوات
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمه په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمېدو نوم نه اخلي
زمانو سوال پخیر مټ نه راپور او غرده اشعار سپګي وتوي تاریخونه میکړي دي او خیرات ته کینول او پخپل مال تعال کوم کیس مکو د خان بہادر سب نصیری
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري. خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خبر کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو او تورزنې کمپاین پرون پیل شو. د ماشومانو د واکسینو او حفاظتي ټیکو اداره ای پی آی وای په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله یا پړاو ده. بلخوا د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وایي چې ډیر زر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کړي. له پیښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په درې سلویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتر ورځنی مهم پیل شوی دی چې تر نهم مئی پورې به روان وي. دې مهم کې له څلورو میاشتو تر دیرشتو میاشتو عمر یو لک وی زرا دوه سوه شپږ شپېتو ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګین داغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي چې کم تمنګ قوت مدافعت وي. دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. خو یاد ساتئ چې ایریډیکیشن د پاره چې کم ځای کې د مرض ختمو د پولیو هغه د پاره د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی. چې کم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کمدا یو الرټ دی موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته. اوس هم چرته موږ نه ماشومان مسکی لګیا دي.
نوموړي جاته کړه چې ډیر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوسو چې کم کنفرم کیسونه شوی دی یو په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوی دا افغان دی. نو زونګ افغان ریفیوجی کیمپس کې افغان مهاجرین دی تھرڈ فیز کے بے انشاء اللہ چکم پولیو مہم چلے گی معشومان پہ ویکسین اور
سرکاری شمیرے تر مخا د روان کال دوران ملک کے د پولیو وہلی معشومانو نہ کیسونو مخی تراغلی دی چپکے سالو د خیبر پختونخوا سلور د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله ده چې ولسمشر ډیر زر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه د شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لری کولو پر سر اړیکې نیولې دي. خو د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم وویل چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدي توګه تعقیبوي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استازیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي ښه لاسته راوړنې د مول لرو انکشافات شوې ده. د پنځه مادو نه تقریبا په شل مادو کې ورته توافق درلود. رسیدلی یو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زمونږ صلاحیت نه لغونه جګو امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یو اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پر صلاح شوی دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نه
ده، بندیزونو د لری کول خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګهوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کول د څنګهوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لګوختونی سي. ښاغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوری ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر اسپدی اړه ازادي رډیو ته ویل
په دې حکمت سره د افغانستان د حکومت خاصن د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورستنۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
سباندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنوي په کندوز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څېړنې د دې ټولنې قناعت نشي حاصلولې. د ټولنې مسولینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د شوي حمله په اړه لا هم ډېرې پوښتنې ځواب شوي نه دي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو مدافع ارګانونه وایي چې دغه پیښې په اړه شوي څېړنې باید له دوی سره هم شریکې کړل شي. له کابل خان محمد سند رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندوز ښار د بی پولی ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي. موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکوونکي چې له بریده ژوندي وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلی څو په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نه کړو. ښاغلی مولینی وویل که په جنګ کې ښکېل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنګي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکي کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتیایي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندوز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یوه تیروتنه وه. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 3 تنه له قمانداني ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي چې د کندوز د روغتون د پیښې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کنه نو حقایق به روښانه نشي.
د افغانستان ډیر ورته قضایا او کې همیشه هم اطلاعاتي قواو هم امریکایي قواو خپل ځانونو ته برات ورکړي. دا فایل هغه ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیان او کورنۍ ته هم نومنګه هم د دې پیښې به تر په خپلواک سیړنه غواړو تر څو پوري هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وا او کدا په جنگي جرمونو کې راځي.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندز په پیښه کې د امریکایي ځواکونو یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شوو ته $6,000 او هر ټپي ته $3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یان سپه خو راځي خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مو د استاد شاولی په غږ دا سندره درته راوړي.
سکه بدل شو دستور د جانان هغه سره اله وان توبه د دردونو درمان هغه سره سکه بدل شو دستور د جانان هغه سره بدل شو دستور د جانان حواس ده سپرلی بدل شو خود دستور د خندان ول شو گلشان کے والاڈ سیر گریوان ہواس دے گل پہ گلشان کے والاڈ سیر گریوان ہواس دے اے لیوان تو بعد درد نو درمانا غس دے سکا بدل شو دستور دے جانان ہواس دے آسمان گوا چه مودوخ کو باران آواز دے آسمان گوا چه مودوخ کو باران آواز دے اے لیوان تو بعد درد نو درمان آواز دے سکا بدل نشو دستور دے جانان آواز دے
د شوالی استاد پغاګ مو د محمد اعظم اعظم غزل اوریدو او اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهنیمه بجې کېدون کې دی د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا ودریاله پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د یادی سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تیر ورځ په راولپنډه کې د پودی کور کمانډرانو په غونډه کې د ترهګرو د هغوی د ملاتړو او د دوی پټنځایونو د خاتمې لپاره د یوې کوټلې منصوبې منظوري ورکړې شوې ده. د امریکا کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان ته بترې د اف 14 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاوونکو امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللې چې د هغه ډاکټر شکیل فریدی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکی وای سعودي عرب موافقه کړي چې افغان کارګرو ته به د غلطه د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېر ورځ ایرنا راپور کړی چې په تهران کې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې نه راپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو بچو او مور پلار ته دي دغه هیواد شهریت ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روس ټینګار کړي سو هغه خبريال خوشی کړی چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوه دی. د واشنگتن د رسنۍ آزادۍ کړي تر سرلیک لاندې د 15 کلنی کمپاین د یو برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تیر ورځ د سر ګیریزنیک په نوم د دې خبريال او ویب لاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریاله رابیه اکرم خان اورو.
دان رسپانه خپل د ری کلی کی په ملکی او نړیوال سطح د خصو کامیابیانو د غی د حصي کردار په اړه د کراچي په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د خصو یو د سره وشو چې بریټیش کونسل او لندن سافت بانک په مرسته انتظام شوی وو. اداري په وینا چې په تیر رسول سیسو کې ځین ملکونو کې د سنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د خصو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځین نشته. اداري لیکي ترکه کوون کې ملکونو کې سنفي برابرۍ یا مساواتو په اړه خندو نشته، خو ترکه یافته ملکونو کې هم د خصو د برابرۍ حقوقو کې څه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په تر کې هفته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غونډې ورته د کار پسې کې یو شان تنخواګانې نه ورکړې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې خزې به اختیار جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منصور شول، خو پاکستانی ټولنه کې اوس هم د خزو حقونه رد کړې کیږي. په کار ده چې داسې اقدامات چت کړی شي چې چرته خزې ښه ژوند تیرولی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت او سلویخ ډیګری سینټیګریډ پور رسیدلې دي. ادارې زیاتوي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوې دي او د لړکی اولس په سړکونو هم راوتې دي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق پر روانو ورسو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دي، نو په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دي. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبر داوي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکو ادارې پابند کړي. ادارې خري کلی کې د اوړي په ورسو کې کارخانو لپاره د چې خپل کار پریک دي، ځکه چې دا په لوی پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسی کچ د هغه حالاتو استعمال کومول پکار دي چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل لوسپانی د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا د القاعدې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د انټرنیټي شبکې ټوئیټر لارې د ورکړو معلوماتو په اړه لیکنه خبره کړې. بلخو هم له امریکا خبرېدونکي د نیویارک ټایمز لوسپانی په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې د ملکی خلکو د وژنې موضوع راغسل شوی. د دې دوه لیکنو مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
واسری جنرال لکی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مئی په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې پکې سناسه 3000 کسان وژل شوي وو، د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او سی آی ای په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزي کردار ولوباوه. د سی آی ای ویان وایي دغه د دوی لپاره یوه ډېره لویه کامیابي وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بالآخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغه سپیخې په 15مه کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. وال سټریټ جرنال لیکي سی آی ای په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی دغه ځای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او کنا څه نور مرسته هم په دې لړ کې کړې ده. خو سی آی ای بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نخښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنگ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغه سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې سیموار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغه 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزی کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې، بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله، نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قاطع ماموریت وايي د کشف او استخباراتو په برخه کې په افغان ځواکونو ته لا ډیره روزنه ورکړي. د غژمنو د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي مسولینو سره په ګډه ناسته کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وايي استخباراتي فعالیتونه یې د پخوا پرتله ښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد پر کشفي او استخباراتي بنسټونو سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل کابل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او د غزواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي عوام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی، خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندې د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټول ولسوالۍ کې مونږ د دښمن د منز نه بندیخانی ونیولې او بندیان مورا خوشی کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی.
خاغلی وزیری زیاته کړه چې اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. لوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړې حملې په باب له دوی سره لوړان د استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
محمد حدیث پردیس او کابل زمون خبریال. اروپای ټولنې په افغانستان کې د قانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړې استازي وایي چې په هغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو لارې لاسته راوړل شوې پیسې د وسلوالو جیبو ته ځي. اجمل اند تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو او کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ویلي یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونه نیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل څېړونکو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کول لپاره یو ښه فرصت وباله ویل دا واقعا د خلکو لګټې د دفاع موضوع ده. ملبن وایي هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو مندونو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو. څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. ښاغلی ملبن وویل دا اړتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅو. نوموړي زیاته کړه هغه شمنه چې موږ اوریدلې خې او هڅون کې د خموږ واړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملی کول پیل کړي.
د اجمل اند رپورت موریدو او سم اوریدونکو د نازی اقبال په غږ د غنی خان دا شعر درته وره.
دلگیر کرما زد دلگیر ما هم د سین پغاړه
اردن کو مشال ریڈیو دا رازیو بل موضوع تھا نند میں درما پنڈائی کے درسن ادا آزاد دورز پتوگا منزل کی گی آزاد رسن الیوش میر سنز سرسر پا افغانستان کی پتیرو پنزلس کلون کی ودا کڑی دا دمال پا افغانستان کے گنش پیر تلویزیونی شبکے ریڈیو گانی اور رسپانے فالدی خپدی ہواد کی درسن پروان دی سنز لا ہمشتا زمنگ ہمکار اجمل اند دا افغانستان دے اطلاعات و کلتر وزیر عبدالباری جہانی سرپ افغانستان کے درسن پر وضعیت او په دغه برخه کې پرشتو ستونزو او لاستراوړو مرکه کړی دا راځي وایورو
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منستراوري دي پر مثلا د ټولیز رسنیو د جواز د کمیشن منستراوري دي هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي هغه په خپل هم دا د جرنالستانو سره ډیر مرسته کوي د لیکوالانو سره ډیر مرسته کوي دا راز مو د لیکوالانو او د خبریالانو دا راز د هنرمندانو د حمایت لپاره دا د اکوزامو د ډیر زیات وړوندو چې اته چنده لاس چنده اته دوه چنده پورې شي یو ولای حاصل چوب کړی دا هغه د غریب په اډیه په وزارت کې ته پراغه باندې کار کوي او کله چې منظور شي ما سره په خپل شخصا جراس پاک چې مور رئیس اجمنه کړی دا چې هغه بجو تر سره تشکوبی او د ژورنالستانو د ګواکي اطلاعات فرنګ وزارت په ژورنالستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایت په یو مرکز باندې بدلیږي شل دوه ویشت کتابونه په دا وکال کې
جهانی صاحب تاسو د رسنیو د څار دی او کمیسون یادونه وکړه د دې کمیسون په اړه کراته وایي دا څه ډول یو کمیسون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي
هغه کې ډېر تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانانو هغه کې برخه لري نو دا د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دا کمیسون هغه دی چې شکایتونه تر رسیږي او هغه شکایتونه بیا کېږي د فتانو کمیټي او تر څو د ورسته هغه واغه خپل مراجعات د وګړو خلکو شکایتونه اسیږي چې مثلا دا به څه وکړو خو نه دي خبره امکان لري سلام علي ته ورسیږي چې هغه دې تاسو کلتور دی وزارت کار نه دي بلکې هغه کې مشو کار دی هغه کې مشو کار نه دي بلکې د دوی چې سلام وکاماتو چې دا د شکایتو چې دا وګړي کار دي اسی خبر دے کہ پاکستان کی کو میں مطبوعات آزادی بدون لز بس کی دون آزادی جہان کے نہ وراغنی پاکستان کی یہ دم دم مطبوعات آزادی رال ول خلق دے آزادی سر بلد نہ و
در سنے د آزادی د ورز په مناسبت مو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی سرا د اجمل اند مرکا اوریدا او اوریدونکو پرون دوشنبه په خوست کې د مې درېمې د رسنیو نړیوال ورځ ولمانځل شو د دې غونډې ویناوالو په ځنګړې ډول د سیمېزو رسنیو پر مالی ستونزو خبرې وکړې باندې ښنه څرګنده کړه چې حکومت او مرسته کوونکې ادارې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونکړي نو ممکن ډېره برخه د سکوت له حالت سره مخامخ شي نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکړي
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره برنامه جوړې نشي نو ښایي ډېرې د سقوط له حالت سره مخامخ شي دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مې د دریم یاد رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه ستونزې وبدلی چې د رسنیو خبرنیس کیفیت اغیزمن کړی دی لیکوال او ژورنالیست زید شانګار مشاد رودته د ځای رسنیو زین ننګونی داسې په ګوته کوي
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ازینو محدود د میډیا
مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپلو نفع د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نشي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییز راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځای خبریال وایي
تقریبا پیور رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دغو کې پنځه کسان تماشا ورکوي ډېر به وي، د پنځه ویشت کسان بېماشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیرخوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعات او رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني ډېر خیر خلکو ته رسیږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جوزیم یو غړیم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځ غونډه ګټوره بولي وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه، بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولې وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې درېیمه یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې لخوا په تصویب ورسېده. او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لرې پرتا او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یو مشاعره جوړه شوې وه چې د سیمې او شاوخوا شهرانو او د نظر خاوندانو ګډون پکې کړی و. په اړه تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پختونخوا لرې پرتې او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعرې سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج ساتلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویریده با چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونه لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. هغه چې سپینه واوره شو څل شو نو لمبه شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته وویل.
مشاعره چې دا هر کال موږ دا سپرلی په موسم کې کوو چې دلته کې سپرلی وي، هر طرف ته ګلونه وي او خاستګانی وي. په دې کې موږ په ټول پښتونخوا نه سوات صحابه 400 تقریبا 100 150 شورای کرام راځي او دلته کې راغوله پر اباسین بغاړه منتظم شي. په
مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتلا د سواد، شانګلي، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پندال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سواد یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی، او ورشي پسې دغه سړی غلی کوي، ورشي پسې دغه سړی غلی کوي، د داورېدلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا دا خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش باندې خپل شعرونه به طرز هم وورول.
او د دې سړی نه یاره وکه او دې پیژنې، د دې سړی نه یاره وکه او دې پیژنې، دا چې زمونږ میاس کې پشان لکه ماشوم ولاړ وي، او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ می اوم کی، زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ می اوم کی، د جنازې په وړاندې سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعرې قربا د سواد سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته را بللو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د مینګل په غږ د خوشحال بابا د غزل ووري او ترغی ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
زلفی چې ول ول